په کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زه د رادیو یوې بلې خبرونې ته زه فریباز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري: د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي:
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تیره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسی کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څنګه کې په پردې خبرې کوي چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي؟
دا ول نه قرباني کار نه کوي. اول نه چې رضوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي. نو به مسولیت څوک رلوي شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمندانې وای په محمد اغلی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل، او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو چاودنو وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهور ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل:
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
لبات مرغ دا یو لوی او نبخل کیدون که جنایت دی. زموږ تخنیکی تیمونه کار کوي چې د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورتهوالی چې له تیرو چاودنو سره ښکاري زموږ پرتلا څرګندوي چې طالبان مسؤول دي.
افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی چاودونو کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانی وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانی ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو دوه لسرتیر وژلې دي. دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوي شهرونو کې له خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشت لږه 215 فلسطینیان او اتلس اسرایلی افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د می د اتمې په شخړو کې څلور شپېته نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او یو ولس کسان بستري سوي. د لنجې وروسته لاغ راپور ته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته داسې وویل:
J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړی نستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د غرز د افغانستان په څولې شارونو کې د اف ام پر 15 صفه هم په صفه وزیرول اوریدلای شئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د جنونو یو شونځي ته چیرمه پرونی خونړی چاودنی سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو د پېښې د منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ لږ دیش کسانو جلسوي او تر 50 ډیر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اجنس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه غوښتل نو مې وښتل سی وویل چې د وژلسوي شمیر 50 او ټپیان یو سل 50 تنه دي. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه ځدکونکي شامل دي چې عمر نه د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د کابل په دیر لسمه امنیتی حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته چیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللې ویلي په دغه چاودنو کې وجلسوي او چاپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي رادیو ته ویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او د شته برچې ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپې سوی وای زیات زده کوونکې ډارې دي. د
شموزایي چې در محل حادثه بوده
د پیخه په سیمه کې زده کوونکې چې لا به څه دوي د غراز د زده کوونکو د کورنۍ ځینو غړو شوک لیدلې دي.
د جمهوریت ریاست په لامه کې د سید الشهدا پونم دنجونو شونځي ته چیرمه پرونی چاودنی د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او توتريخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولایز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي. اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، اما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کاري بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بېګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری جاسه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خنړی پیښې په اړه راپور واورید او د محمد اوریدل چې افغانولس مشر د طالبانو کار بولی خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاسلر رد کړی دی. په خپل طالبانو هم د پیښه غندلې ده. د حق د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې لامل تیرونی خنړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلوشته ده خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبري اعلان ته وویل تیری یو ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خوشونت هفته خونړی کې قسمه کې بود
تیری ونی یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. خود د دښمن هغه نهایي هڅه ده لدی وړاندې نو څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
د خاغلی سراج په خبره په جګړه کې ملګری کسانو ته تلفات او وختي نو موړې لامل د طالبانو لورې د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي. هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات وو خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ شوبله وختي ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
رهبرای کلیدی شون چندین رهبر شون کشته شوند.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
تاسو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پټ کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پټ کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سولې کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چیرته چې د میمیاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستل او دلته جګړه تیز اسوله دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي په خاوني سم چې مزه د خدای پاره دی او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته وایي چې ګوره دلته توریزم دی.
شغله خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنۍ جنگ هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه نسته که څه هم نن پایته ورسېد خو ګډونوالي وایي په کلیو او جمعتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غړې اوربند او سولې ته کینوي. د ناستې وګډونوال مولوي سیف الله حسن زی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته اوس جړا ورته وکړي چې نور د افغان مندو په سترګو کې وښکې نه دی پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې خویندې کونډې شي راځي نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینه منافع خپل وګڼو د ملک غم سبا نسته د ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د اعتراضیه نسته ورسره لغې کیږي چې د مې په لومړۍ نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمسون د موټر بم برید وشو چې له عملی سلر وشتنه ووژل شول او یو سولولستنه نور ټپیان شول. دا به داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
دوستانو د سولې ولسی حرکت غړو څرګندونې خو مو واورېدلې چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا کچېرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې کچېرې طالبان د سولې لارغوار نه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغه پر طالبانو نوموړي پر طالبانو ژغ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپل کړو ژمنو ودرېږي. سمو خبرونه د عمل لري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. غټ کې به زموږ همکار وورو
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره سم دغه هیواد د نشئی موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وځي افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پراخري خي غزولي په مطلب کې راغلي. افغانستان کې د نشي توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځ ولایتونو کې د داسې وحشي بوټي دراشنه کې دوه اوازې خبرې شوې چې کریسټل نومي نشي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلي دا مهال له هر لس افغانانو یو تن د نشي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سختدریزو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سختدریزي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوې اسلام قبول کړی دی. ادریس دی ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوې مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګيږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. دی ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس بریتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
ازادي راډیو اوري ورځي و نړیواله موضوع اخلو د میانمار پوځي چارواکو د ملي یوالي دولت یو تروریستي ډل اعلان کړ. د میانمار د پوځ په اعلان کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سو د ملي یوالي دولت او نور مخالفي ډلې د بمی چاودونو او رچونو او جنو مسول بلل سوی دي. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې یواد کې تر وسو او یا زیات ملکيان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللی ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبری آنګ سان سوچی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکونو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکونو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ به می چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوي دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبرلان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو تلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخ سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خبره ده. د فرانسې خبری اجنس د یوې محلي څارونکې ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر وسه او یا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیرای ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پرمټي د دې ټولنیز شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوښې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل د نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه نومولې ده. په دې اړه تفصیل ترې ویلاندې وقفې ورسته وري. ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغه چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوې آپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څنګه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکي ژورنالستان کارپوهان او هغه چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې جربه نور کسان هم وکولای شي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړې خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارس نور ژبو ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځم بپروس په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو آسان لار ده چې د هغه نه باورې دونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او تر لاسه کولو لپاره د نوې لارو درمسته کولو په چاره کې د لمړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخ هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمه کولای شي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سنو تاندې څنګه پروګرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای شي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي. د دې پروګرام ترڅنګ یو بل پروګرام هم لرو حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستیو نامنې باندې بحث وي. د بغلان د والی مرستيال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي او ردو ته تاسو ته بلنه درکوم. خو اوس دمګړې تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه میزنګ د تولې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لافان دی یا ترباری والا دی یا نو د ډیر سخت کرم پرشان دی. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دی غوښه په دغه غره کنګرانې سوي دي کرګان ټول شیان ګران سوي دي. او خدای که یو شاید با کلاس که رسیجی ده خدای پر لیازو کمت تواده کنترول که. و السلام
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولې څه هغه مې دا غوښتل چې د طالبانو د برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نه کو کې او نو دا څه کورو کې د وبو ستونزې مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ځکړې دي. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منځ کې برق جوړ کړی دی. دلته موږ په مرکز کې په کندسته دا د دې څخه ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلم نه کې نو د ولادت سره
ولایت
مرتدی کومکونه وځي مزرب تلور مقام پر ورسېږي او دا ما چې څاور چې راکې مداجا بابا نه پلاس نه ورکی مستدی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راځي مستدی راکې ورور خپل ګټه ورور تنزل بونجی ورکی خپل دی دی مست پر کور کې لور راکې دا غجنې کې تا که مست ما اشاره کوي د افغانستان خپل ګټه کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دی ما چې مستدی بابا نه راځي بابا نه خپل وي مال وال نه چې زمما نه کښ کوي مستما کوي هغه هم لاړې ورور خپل پر څه ولاته دا نور کورونه مو پرې راځو مخور ګرې را مانی وږي
والسلام. ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه موز موږ سره شریک کړي و. دا د موږ هم درته خبره کړل. کچېر بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی سي له ازادي راډیو سره شریک کړي. موږ د بیلابیلو خبرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اورېدلی سي، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونو خبرونه مو لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو